السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست وایم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی په دغه پروگرام کې معمول سره سم لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته خبريږي ورسته به بیا د ازادي او د ازادي په څپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه زموږ همکاران وړاندې کړي ترڅو مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادارې رد کړ چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې وروخت او هلته حمله کړې ده. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یو غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي او د ایران چارواکو اعلان کړی چې د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. پورا خبرونه د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه ادارې رد کړ چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې وروختي او هلته حمله کړې ده. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخو او جګړه هم له پولې اخو شوی ده. هغه کوم ادارات شوی ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خوري تاجکستان باندې برید نده شوی، ترهگر هم لپولی آخو او جگره هم ده تاجکستان پخوره که شویدن.
ده تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستانه وروختي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلې وو د دې هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. په دې حمله کې چې د تاجکستان د چارواکو په وینا شلو مخپټو وسلوالو برخه درلوده، 15 یې په نښته کې وژل شوي او 15 یې ژوندي نیول شوي دي. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یو غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان یا سی آی ایس د غړیو د ملي امنیت ادارو مشران به په دې غونډه کې په تیره بیا د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت او پر مرکزی آسیای د اغیزو په اړه بحث وکړي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې د رسنیو مرکز د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته پرون وویل چې د دې غونډې ګډونوال به د افغانستان په شمال کې پر امنیتي او سیاسي وضع او دا چې دغه وضع به په اوس وخت کې د مرکزی آسیا پر سیمې څه ډول اغیز وکړي خبري وکړي. د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو امنیتي چارواکي به د غراز د نړیوال تروریزم او لپولو اخوا د منظمو جنایتونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبري وکړي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له تاجکستان سره د دې ولایت د یوې سرحدي ولسوالۍ ډېره برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د بدخشان مرستیال ولی عبدالغفار ګردش د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې دا د دې ولایت نوسی ولسوالۍ ده چې دولت یې یوازې پر مرکز کنټرول لري. ښاغلي ګردش ویلي وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ پر 80% خاوره کنټرول لري او د تاجکستان سره دي ځواکونه دې لوري ته په 2-3 کیلومتره کې لیدلی شي چې وسلوال طالبان په سیمه کې ګرځي راګرځي. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو له امنیتي ارګانو غواړي چې په ښار کې د تروریزم د روانې لړۍ د مخنیوي لپاره کارنده ګام پورته کړي. د راپورونو په اساس په غزنی کې دوه وروستۍ اونۍ یو شمیر دولتي کسان او چارواکي په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د غزنی دوه اوسیدونکو نصرت او اجمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانم نصرت دی د غزنی اوسیدونکو. په غزنی کې وضعیت خراب دی، ترونه کیږي. پرون هم تاسو ولیدل چې غزنی ښار ته نږدې د ولایتي شورا د یو وکیل باډیګارد هم په ډزو سره وژل شوی و. نو تاسو لمدې نه قیاس وکړئ چې وضعیت به څومره خراب
دی. زمانم اجمل ده، د غزنی د ښار اوسیدونکو یم. د ښار منځ کې فعلا هیڅ امنیت نشته. مو تاسو وینو د قومندانۍ په سر مترې کې نفر وشتل کیږي او څوک نشته چې دغه مخنیوی وکړي.
په غزنی کې څو ورځې مخکې د استیناف څارنوالۍ یو مسؤول مجتبی حنیفي د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د غزنی امنیه قومندان محمد خالد وردک بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅه کوي او په ښار کې څو ځای تلاشي او چک پاینټونه اچولي څو د وسلوالو د کسانو د راتګ مخه ونیسي. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني جي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د دغو افغانانو چې شمېر یې 16 تنه یاد شوی دې ډګر ته رسېدل تایید کړي دي. چارواکو ویلي له جرمني د دغو استل شویو افغانانو الوتکه نن سهار شاوخوا 8 بجې په دې ډګر کې کېناسته. له 2014 کال راهیسې 9 ډله افغانان له جرمني بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دې اعلان مخکې د دې ادارې ویاند ویلي په څو ساعتونو کې به د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنټرفیوژونو د دستګاهو ته د ګازو د لیږدولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا د بهروز کمالوندي له قوله خبر ورکړی چې ویلي و له نیمې شپې به د یورانیمو غني کولو پروسه پیل شي. تهران وروسته له هغه چې واشنګټن د 2013 کال په می کې له شوي اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړونه د په شا کېدو ګامونه پورته کوي. او تمه ده د امریکا ولسمشر دانالد ترامپ راتلونکې اونۍ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو دواړه متحدینو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریې او له روسیې د انقرې د پرمختللو وسلو د پیرلو په اړه یو څه اختلاف رامنځته شوی. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 به سره ګوري. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي چې دغه کتنه د ترامپ په بلنه ترسره کیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له تاسو مننه کوم چې دغه خبرونه مو واورېدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي او دا خبرونه بیا هم ولولې. تر دې وروسته د ازادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خپرېږي.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
احمد شیبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه سلامونه. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دا سات دا مسله له میلمنو سره چیرو چې څنګه په افغانستان کې ثبات او استقرار راتلی شي. شاید د همدې عنوان له یادېدو سره د یو شمېر اورېدونکو په ذهن کې دا راګرځېدلی وي چې سوله وشي، خو په دې برخه کې ګڼ نور عوامل شته. افلاطون شاید لومړی کس وي چې په ټولنو کې د بې ثباتۍ په اړه نظر ورکړی دی. افلاطون پرې باور و چې په ټولنو کې د بې ثباتۍ اصلي علت د ثروت د سرچینو کمبود دی. له دې سره د یوناني فیلسوف د قدرت مسله هم یاده کړې ده. په ټولنو کې د قدرت پر سر جنجال شخړو ته لار پرانیسي. افلاطون وایي کله چې په یوه ټولنه کې منابع کمې وي او حاکمه طبقه عالي ژوند کوي، په ټولنه کې بې ثباتۍ ته زمینه برابرې شي. نږدې ورته نظریه ارسطو ورکړې ده. دی وایي کله چې په ټولنه کې توازن نه وي، یو ډېر شتمن شي بل خوار شي، چې په خپله بې ثباتۍ رامنځته کیږي. ارسطو د خپلې خبرې د ثبات لپاره دا خبره کوي چې انسانان د برتري لپاره په ژوند کې هڅې کوي، نو که چیرته له نورو سره په ټولنه کې نږدې نه وي، جګړو او ناکراریو ته مخه کوي. خو د افغانستان اساسي قانون په متوازن انکشاف ټینګار کوي. یو شمېر په دې نظر دي چې په تېرو نږدې 30 کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې شته، پیسې شته، خو متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده شوې. شایع علت یې په ځینو ولایتونو کې جګړې وي او په ځینو سیمو کې اداري فساد. که اوسنی افغانستان ته وګورو نو د بې ثباتۍ علتونه ګڼ دي. یوې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو ناامنۍ دي. په اوسني وخت کې د ګاونډیو مداخلې، د نړیوالو ترهګرو هلې ځلې چې دغو ټولو ناامنۍ ته لار هواره کړې ده. په پرمختللو هیوادو کې دا نظریه نن سبا پیاوړې ده چې اقتصادي پراختیا له سیاسي پرمختللي شور سره ثبات رامنځته کوي، ځکه چې له اقتصادي رشد سره منځنۍ طبقه پیاوړې کیږي او دا طبقه په دې ډول په سیاسي نظام کې ډېره برخه اخلي. په ډیموکراتیکو ټولنو کې هر څوک د حق ترلاسه کولی شي چې خپل نظر ورکړي. نن سبا چې انټرنیټ پراخ شوی دی، نو ګڼ کسان فیسبوک لري. په فیسبوکونو کې د هر څه په باره کې د هر چا خوښه چې څه لیکي. نو یو څوک چې نظامي زده کړې نه دي کړې لیکي چې پلاني ولایت ته ولې ډېر پوځیان نه دي استول شوي، په پلاني ولسوالۍ کې ولې بمباري نه ده شوې. بل لیکي چې له لویدیځ ګاونډي سره باید اړیکې پراخ شي. بل بیا له جنوبي ګاونډي سره د اړیکو پراختیا غواړي. دریم بیا د روسیا او امریکا ترمنځ پر توازن ټینګار کوي. پرته له دې چې دغو کسانو سیاست وستوي، داسې نظر ورکوي. نو شاید دغه ډول نظریات هم د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو آسان ګډوډ کړي او په ټولنه کې له بې ثباتۍ سره مرسته وکړي. نظر صاحب، رابه شو د میلمنو نظر ته چې دوی څه وایي.
بله تشکر آقای احمد شیبر. بخیالم که از روشن فکرها و رهبرای امروز مایوس دیاین و افلاطون مراجعه کردی. خب منتها آدم فکر میکنه اگر او امروز زنده می بود وضع افغانستان می دوام میگفتن ما را قرضوی یا فلسفه را اثر نوشته میکنیم یا. خب به هر حال از شوخی که بگذاریم، مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای پاینده محمد حکمت مشاور ریاست اجرایی امیل لحظه با ما در استودیو هستن و همچنان منتظر محترم آقای نظیم سمون کارشناس مسائل سیاسی هستیم. امیدوار هستیم که هم تشریف بیارن. خب آقای حکمت خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر کرودن.
بله خب مقدمه را شنیدین. مقصد ما هم روی از این موضوع بود که چون روی مسائل بسیار زیاد صحبت کردیم، منتها هنوز آینده حکومت هم بخیالم روشن نشده، یعنی معلوم نیست که انتخابات نتیجهش که اعلان میشه یا میشه یا نمیشه، از او خاطر گفتیم یک موضوع را انتخاب بکنیم که کل مسائل هم بتانیم صحبت بکنیم، هم یک نظر اظهار نظر هم شد مهمانای محترم ما که افغانستان چطور میتونه به ثبات و استقرار دست بیاره. بس حکمت صاحب کدام پروژه دارین سب دیگه مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته د بحث ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې سوله ملي بحث دی او د هر افغان ارزو او امید دا ده چې په افغانستان کې دایمي ثبات او سوله رامنځته شي. ولې د دې ټول مسؤلیت بیا هم د افغانستان د حکومت په اوږو بار دی، ځکه چې په دې کې محوري رول د افغانستان حکومت ادا کوي. په ډېر تعصب سره چې موږ ونه شو کړی په دې تیرو یو کال کې چې دا بحث ډېر ګرم شوی دی، تند شوی دی، چې موږ د سولې په اړه په کور دننه یو اجماع رامنځته کړو او ټول د یو ولس په توګه، د یو ملت په توګه، یا د افغانستان د جغرافیې د ګډو اوسیدونکو په توګه خپلو مخالفینو ته واضح پیغام ورکړو، روشن پیغام ورکړو چې موږ سوله غواړو، داسې سوله غواړو. په ډېر تعصب سره زموږ سیاسیون په دې برخه کې سره ویشلي دي. ځان غوښتنه ده، تک محوري ده، په سوله سیاست دی، په سوله امتیاز دی، ګوندي ګټې دي، قومي ګټې دي، او په ځانګړې توګه سوله هر سیاسي رهبر داسې تعریفوي چې که سوله یې باید زه یم. نو ولې د افغانانو توقع برعکس بل شی ده، هغه دا ده چې موږ دایمي ثبات، دایمي ټیکاو، دایمي امن غواړو په دې وطن کې، او د دې لپاره طبیعي ده چې موږ به د یو ولس په توګه څه ورکو او څه به اخلو. ولې په دې وروستیو کې چې د سولې په اړه کوم غږ پورته شوی دی یا هلې ځلې کېږي، زه به په ځانګړې توګه د چین یا بیجینګ ناستې ته اشاره وکړم، ډېره امیدواري راټوکولې ده، او هغه خاموش یا مړ غږ یو ځل بیا د افغانانو سره هیلې راټوکولي، راژوندۍ کړي دي، او یو امیدواري پیدا شوې ده. ولې په ډېر تعصب سره زه په ځانګړې توګه وایم چې ارګ چون امتیاز او کردیت هم دوی ته دی او مسؤلیت هم د دوی په غاړه ده، دوی باید په دې برخه کې حالی زلی کړی وی، او ټول هغه سیاسي دړې، ټول هغه سیاسي ګوندونه، ډلې، ټپلې باید یو ځای کړی وی او یو واحد ملي دریځ اختیار کړی.
حکمت صاحب د دې له خاطر چې موضوع مو ثبات او استقرار دی، او دا یوازې لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، یوازې تر سولې نه راڅرخي، همدغه هم بې ثباتي ده چې ارګ او سپیدار په یو بل باندې اتهام واردوي او یو بل تورنوي. د دغه د حل لپاره تاسو څه کړئ؟
تر ټولو مهمه دا ده چې موږ بحث ته یو ملت خپل ملي ګټې وپیژنو، چې ملي ګټې څه. هر کله چې موږ ملي ګټې وپیژندلې او دا مو تعریف کړي، یعنې معنا دا ده چې ملي ګټو ته په شخصي ګټو باندې ترجیح ورکو، هغه وخت کې کېدای شي چې موږ اقتصادي ثبات هم ولرو، امنیتي ثبات هم ولرو، سیاسي ثبات هم ولرو. طبیعي ده په کور دننه به اختلاف وي، دا د سیاست سره تړلي مسایل دي، چپ او خیا او منم او نه منم دا مسایل شته، عادي مسایل دي، د جوړ د سیاست یو برخه ده. ولی هغه مسایل لکه د سولې بحث، د انتخاباتو بحث، دې ته ورته نور ملي بحثونه دې کې باید ټول سیاسيون د ملي حکم پر اساس محکوم دي چې باید په یو نظر شي او د افغانستان ګټو ته ترجیح ورکړي. زه باید وایم که افغانستان یي، هر سیاسي رهبر بدلته بایزت یي او دلته بي خدا نه خواسته که افغانستان نه یي، نه به احمدي، نه به محمودي، نه به چپي، نه به خيي، او ټول به لکه په خام دا تجربه کړې ده چې له هیواد بهر مهاجرتونه، تاسو پوهیږئ چې څومره سختي او تنګي او ذلتونه افغانانو برداشت کړل، نو په کار ده چې موږ لتیرو نه زده کړې وکړو او د راتلونکي لپاره د یو ښه پلان سره د یوې ښې برنامې سره مخکې ولاړ شو او راتلونکي نسلونو ته باثبات افغانستان، پرمختللی افغانستان.
دا خو هیلې دي حکمت، دا هیلې دي
هر افغان ته ځان وګوري،
دا هیلې دي لیکن په عمل کې
حقیقت بدلیدای شي. رازم
bale
رازم دا هیلی اله په حقیقت بدلیدای شي چې موږ ماول چې زموږ سیاسي رهبران، زموږ قومي رهبران، زموږ مذهبي رهبران، تاسو په یوه افغانستان کې ټوله تکه په همدغه مشخصو کټګوریو باندې ده. دوی د خدای په خاطر باید لخپل شخصي تنظیمي سمتي ګټو نتیر شي، افغانستان د افغانستان ګټو دوی لپاره سره ختون شي، نو بیا به موږ
دا هم هیلی دی حکمت سر، دا هم هیلی دی
حرکت پیل
کرد. هغه ټولونو ته چې ثبات راغلی دی هغوی په هیلو باندې ژوند نه کوي، هغوی په عمل باندې ژوند کوي. مثلا که چیرته تاسو د اجرایه ریاست په استازیتوب دلته په دې بحث کې برخه اخلئ، په ځای د دې چې فرضاً په مقابل لوري باندې انتقاد وکړي او یا د مقابل لوري یو څوک راشي هغه په تاسو باندې انتقاد وشکي، ترمنځ طالبان، داعش او هغه نور کسان چې له تاسو سره په جګړه کې ښکیل دي هغوی پاتې وي، فکر نه کوي چې دی هم بې ثباتۍ ته لاره پرانیسي؟
زه بالکل ستا سره موافق یم. ما وویل چې د بحث یا د ملي محور رامنځته کېدل یا اجماع رامنځته کېدل دا یو مشخص ادرس ته اړتیا لري چې هغه خوشبختانه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دی. دا مهمه نه ده چې د دې په سر کې څوک دی، ولی مهمه دا ده چې موږ د دې جغرافیه د اوسیدونکو په توګه دغه ادرس وپیژنو او دې ادرس ته درناوی وکړو. ولې دغه ادرس هم دی ولس په مقابل کې ځینې مکلفیتونه او مسؤلیتونه لري. یعنی په دغه ملي بحث کې او کومګي پریدو د سیتو پاشان، نو هر رهبر ځان ته طرح لري، ځان ته غوښتنه لري، ځان ته ابتکارات لري، لکه چې مخکې ما ورته پکې په شروع کې اشاره وکړه. نو هغه منزل مقصود چې موږ غواړو چې ورته ورسیږو چې هغه دایمي ثبات دی، په افغانستان کې امن دی، اقتصادي پرمختګ دی، افغانستان له نورې دنیا سره سیال کول دی، نه رسیږو. نو بنان وخت چې نه رسیږو، د رسیدو لپاره خلار داده چې ارګ د ابتکار په لاس کې واخلي او د سولې بحث یا هر هغه ملي بحث چې د افغانستان د خلکو پورې تړلې، د افغانستان د سیاسي ګوندونو پورې تړلې، د افغانستان د مدني ټولنو پورې تړلې، باید شریکی کی کار د مغه کارو شي، کوم کار چې د افغانستان سیاسي زعامت واړي. ولې د دوی حضور، د دوی ناسته،
د دوی نه پوښتنه کوي حکمت سر. بیا هم
همدغه
انتقاد د بی‌ثباتۍ حکمت سر، همدغه انتقاد د بی‌ثباتۍ یو عامل دی، ځکه چې د هر خوا نشته چې هغوی هم تاسو ته ځواب وایي چې هغوی څه وایي. نظر سب اوریدونکو ته باور شي.
بله، با اجازه حکمت سر، مهمان منتظر مهمان دیگر ما هم هستیم، اونا به خدم را اشتباه کردن، شاید برسم این لحظات، منتها ما خیلی از فرصت استفاده می کنیم. به شنونده عزیز ما فرصت میدیم، ما یک اعلان کوتاه داریم، از شنونده عزیز ما خواهش میکنیم اونام از انتقاد تیر شوند، یک رای حل پیشنهاد بکنن چطور میتونه افغانستان از جار جنجال نجات پیدا بکنه، مگه کدام نظر خوب داشته باشن که از او استفاده شوه. منتها اول می اعلان خود بشنویم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 0042-02-21-12-45-01. موضوع ما قسمی که گفتیم افغانستان چطور میتواند به ثبات و استقرار دست یابد؟
داشت میره بازم نظر سب تکرار کم. کورانیش میره مودی 0909-203-540 بلش میره ده 0-800-22-555 او نریوالش میره موده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1. یه واریدون که پلان کرا سره ده دوی چور بخامن.
بله،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زادی خوست ولایاتی زادی میدان دیم لسولینا تایش را پاڑی که کیم.
میره بانی
خپل دا نظر دې سولې په باره کې چې بلا د طالبانو د معلومات کوم چې څنګه چرواکي دي، چرواکي نه غوړي چې سول وشي یا د مسلمانانو په کارو شي، افغانانو په کارو شي، پردې وته او تنه تکلیفونه په امان شي. او بل دا زه خپل حق قسم ختم لوم به ترای خوستي ولایت پوری چې هغه مو خدمت سره لاره چې وبوت چې وری وي وسغه نمبر لري مرکیټونه لري پیسې لري موټر لري نو هغه خپل غاټي دی ټول غاټه مقصد چې خدای پوره څوک ورنه کوي که خدای پوره کور وو کې ان شاء الله کله دا به میاشت کې په کول کې دا سولا کېږي خابا کېږي ټول غاټي نظر کې نیولې دي زدا سوالو ته کوا چې لاته د وکسي پران ته د وکسي چې دا غاټي د نظر له وګصي دا مسلمانانو د وکسي دار بدل وي زدا وکسي خدای نه دا وېریږي چې دا مسلمانانو په کارور شي
مننه زموږ د پروګرام موضوع ده ثبات او استقرار. دا یوازې سوله نه ده، یعنی په افغانستان کې د ثبات او د استقرار له خاطر نور ګڼ عوامل دي. فرضاً اداري فساد مخه څرنګه ونیول شي، مثلا عادي خلک د حکومت په ثبات کې څرنګه برخه اخیستی شي، مثلا کچیرته یو چیرته یو څوک غلا کوي او خلک له پولیسو سره همکاري وکړي، دا هم د ثبات باعث کیږي. بل اوریدونکو ته به مخه کو، ازادي سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
از سلام دارم بر شما و همه دوستای محترم.
آقای سرش که خوش آمدین، چه بفرمایین.
خوش باشین آقای نظرم. گپه که در مقضا ما گفتین مرا واداشت که زنگ بزنم. باز ما هم به اون گذشته و تاریخ بسیار دور توجه کنم و می گفته کی است که قدر عافیت را کس زاند که به مصیبت دچار شود. امون قصی امون غلام کس که دعو می پسرش پس می کشنش می گهینا لی آرام شد. افغانستان امینایی که هیچ وجود نداشتن به زور پیسه امریکا با اعتماد ملی بازی کردن و بالاخره افغانستان در 18 سال به این سرنوشت دچار کردن. اینا باز هم محکوم هستن از طرف ملت. اینا
نمایندگی بیا خو انتقادات شد، ما یک رای حل کار داریم، یا خو از خاطر این میگه پاس که 40 سال جنجال داریم، مال ما بگیم که چطور
رای حل
ثبات. بله،
رای حل یک تغییر زیربنایی در جامعه سیاسی افغانستان.
خوبیا هم دا کلوسن تشریح کی سرش خسر
که چطور این تغییر بیا کی بیاره زمینه.
بله،
این تغییر ملتای محکومی که درون افغانستان محکوم شده و امروز در 18 سال شما فکر بکنید که از کشور همسایه اینا شکایت میکنن. کشور همسایه 16 دلار از جامعه جهانی جریان داشت در افغانستان، پیسی افغانستان دو چندی پیسی پاکستان ارزش پیدا کرد، با وجودی که در افغانستان هیچ در 18 سال صنعت رشد نکرد و کشور بزرگ صنعتی است که ما در یک معرفی هم شنیدیم که پاکستان درجه چندم در تجارت جهانی داره، افغانستان بسیار پایین است به مراتب، ولی باز هم پیسی افغانستان بالاست، هیچ صنعت رشد نکرد، هیچ چیز رشد نکرد، ملت محکوم شد. نظر به کفای گذشته شما، تفاوت طبقاتی وجود داره، تفاوت طبقاتی مادر همه مرضاست که سیاه و سفید همیشه اینو افغانستان بسیار تفاوت از طبقه متوسط.
سرشته بیا خو کلش باز ابو انتقادات شد، انتقادات تاریخی واری شد، یک قسم رای علا پیشنات کده نتانستیم
یک رای علا آخره براتون میگم. اونایی که در 18 سال افغانستان ناکام بودن، اینا باید با محکمه ملی راجع شوند که برای آینده ها در حقش ها و یک تغییر
زیر بین افغانستان باید. که ده رقم تلویش کالا جنگ شو و غوی سر بود سکوله مخکینه یا سر بله منه
نشه. تشکر آقای سرکت.
بله بله اوریدون که تا مخه که و از عریب سپوک پروگرام نمی روانی وکی.
نمارگنه
روی صحبت کنه
سیب. مربانی تاس
پرنیم خاموش کنین که نکاس میکنه سیب.
دوی ژغناوري فکر کوم رادیو لګولې د بل اوریدون کې ته مخه کو. ازاریب سپوک پروگرام دی، تاسو پلان کې سلوستن رادیو م لګوي چې کله خبرې کوي بیا دیو بل ژغ نه سره اورو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې. بله
سلام علیکم چې بل سره تاسو سلام علیکم من زال تاسو محترم منو ته وړاندې کوم عبد ستار اخون یادین د بل مخه.
مهرباني اخون زاده
او ما سوا دا زید محترم ملمنو سکر که در طالبان هم وای او در افغانستان ملت هم وای که سل کاله که در خارجی اندلتی در جگره به ادامه پشتا کهی او سول بنه راجی او ما سوال در ملمنو سکر در غده چیزی در امریکایان و در خروج پا حساب که چه مانا در دوی سر قرارداد امزانه که چه دوی اولاد چه در افغانستان سکر او در طالبان خبانه مانا در
شي. یو خواته شي چې په هغه وخت کې چې امریکایي حمله چې سوله راځي دوی په دغه سیاسون په دغه فکر کې دوی چې معنا په انګلې کې دوی دغه چوکار وکړي قرارداد امضانه کې د امریکایانو سره چې دوی د سولې په دغه کې ورسېږي او که امریکایان سل کاله دلته خو دا سوله نه راځي دوی په دغه فکر کې دوی په انګلې کې او که نه دي دغه سوال
اخونزاده صاحب تاسو ښه سوال خو مشکل په دې کې ده هر څوک د سولې ته هم له خپل نظره ګوري مثلا د طالبانو تر د رژیم تر سقوط مخته چې خارجي قواوې نه وي په افغانستان کې څه حالو
هغه خو یو اشتباه او شیبا سبا خو یو اشتباه چې اوس اشتباه نه وي چې دا تکرار نه کی باندې کې چې بیا دا اشتباه تکرار نه کی او موږ کدا غانې کایان دلته خو اوس د دې دا غبانه چې معنا څه ولا نه راځي دوی څه نه کوي دا
البته معنا معنا نه اخوزاده مانانا دا دا شو سوال ده یو بل اوریدون که دا سکایپ لار را سره ده میره بانیو که یا سر ایپ سپوک پروگرام ده بله میره بانیو که ستاسو شخ دیر تیت رازی
صدای تا نمیه کدام مشکل از در تلفون
بله میره بانیو که وست سر آورو لکسی
دماغت
وست رازی ستاسو شخ
مانانا دیره مانانا چه ما تا مو وقت را کرد په افغانستان کې ثبات او استقرار او صلح هغه وخت کې راتلی شي چې ترسو خارجي ځواکونه له افغانستان نه ووځي او په افغانستان کې یو همه شموله چې ټول اقوام ټول قشرونه ټول خلک په حکومت کې داخل شي هغه وخت کې کولای شي چې په افغانستان کې صلح او امن راشي او بل هغه خلک چې په دې څلوېښتو کلونو کې جنایتونه کړي دي که هغه په طالب کې ده که په مجاهد کې ده که خلقی کې ده په پرچمی کې ده په اوسنی نظام کې ده دا ټول محکمه شي او
نورانی صاحب یا خو در صحبت خوب است در صحبت کلش خوب است منتها د کاغذ هم خوب است که ثبت تاریخ شه منتها کی عملی کنه میرسه چطور عملی کنن یعنی مشکل اینو خو زور ما خودت خو نمیرسه برادر
انشاءالله این کار عملی خواهد شد به خاطر از اینکه افغانا دیگه تحمل زیره نداره این جنایتکارا کاری دا جنایتکاران چې داسې خلاص مټ ګرځي دا هم د خارجیانو برکت هم دغه تینه حمایت کوي که چېرته دغه حمایت تینه ونه کړي نو افغانستان کې صلح او استقرار راځي دا افغانان په خپله دا خلک محکمه کوي دا په دې څلوېښتو قانونو کې دا مختلف جناو خاص کر دا اوسني نظام کې چې دي شمالي ټلوالې دا نور کم جنایتونه وکړل نو هیڅکله افغانان دوی نشي بخلی دوی ته بدمند سزا ورکړي
مننه نورانی صاحب د ټلیفون له لارې یو بل اوریدونکی دا بم راواخلو بیا به ورشو میلمه مهرباني
سلام علیکم صاحب
وعلیکم السلام
تاسو نظر صاحب همدارنګ تاسو درنو میلمه ته سلامونه او نیکه له احترامات وایم حکمر هم د پارتي
اساس مهرباني
شما سه وکیم دیر نظرونه هم داور که چه بحرانی زوکونه دلته دی مانون چه هرلو تا بحرانی زوکونه دی داستو فکر رو که ناری که زه دیر بحرانی زوکونه پا یودونو که میش دی حال تا دوم صحبات او دوم را کمی کلنی چی دی کمی بدی حتیری چی دی حال تا نده موجوده دلته یودنی سنگ آغانستان که هم داده چه دلته یودنی چه داری فساد دی زیاد آوست رسیده لگه دی او بل دی
تاسو دو مهم ټکو ته اشاره وکړه نظر صاحب ور بشو حکمت صاحب ته
بله امروز همکار تکنیکی ما آقای طاهر روشن از دگوشون گفت که مهمان دیگر ما هم رسیدن به استودیو محترم آقای نظیم سمون کارشناس مسائل سیاسی آقای سمون خوش آمدین صاحب شما به استودیو
سلام نظر صاحب تاسو د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه هغه څوک چې تلما سره میس کې دي ښاغلی حکمت ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم
سمون صاحب زه هم شر اغلاس درته وایم نظر صاحب سوالونه به په لنډو باندې له حکمت صاحب څخه واخلو ځکه چې هغوی به ممکن یادداشت کړي وي حکمت صاحب که تاسو یو لنډ نظر په هغوی ورکړي بیا به د سمون صاحب نظر واخلو
په ټوله کې سوال دا و چې بهرني ځواکونه د نامنیو لامل ده لومړی باید موږ د د افغانانو په توګه د بهرنیو ځواکونو شتون وارزو چې دوی ولې دلته دي؟ که چیرته موږ جوړ وی خپل منځ کې یو بل نه خوړل یو بل منو وجلی، هیڅ بهرنی به په افغانستان کې نه وي. او زه باور لرم چې هیڅ افغان په افغانستان کې د بهرنیانو دایمي حضور نه غواړي. هر کله چې او د دوی راتګ هم د موافقې په اساس دی، او کله چې په افغانستان کې هر اړخیز ثبات راشي دوی به بالاخره د دې وطن نه وځي. ولې په ډېر تعصب سره چې د خارجیانو شتون ته چې چا لاره برابره کړې ده، هغوی باید په دې پوه شي چې د دغه شتون بانه نور ورکه کی د افغانانو سره کینی خپل خواستي مطرح کی څه چې غواړي اغا دی خبرو لاره دی د دې وطن د وسیدونکو په توګه کنن نه سبا که سبا نه کال بعد به د شریکیږي مداغینه خده چې هر څومره بیړه کیږي باید په دې کې وشي. نو بل دا ده چې موږ په دغه موجوده وضعیت کې د خارجانو په وټلو باندې فافشاری وکړو او وایو چې دا دی ووزی په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشپړ ثبات نشته. نو دا هیڅوک نشي تضمینولای چې موږ دغه نیمبند اداري او یا موجوده نظام دا به پاتې شي او دا به دوام وکړي. طبیعي ده چې یو بل حالت به رامنځته شي، یو داسې یو حالت چې هغه د تیرو کلونو د نویمو کلونو حالت به په موږ او تاسې باندې وبخي، ځکه چې زموږ سیاسي پختګي زموږ هغه شی چې ملي ګټې یا هغه وطن دوستي چې په نورو ولسونو کې د خپلو وطنونو سره ده زموږ په وطن کې متاسفانه چې دا عنصر ډیر قوي نه دی. نو موږ نشو کولای چې په دغسې وضعیت کې بهرنیانو ته د افغانستان خلک ځواب ورکړي چې زی تاسې ووځئ او موږ پوهږي او کار هم پوهیږه. ولې ښه نسخه دا ده چې موږ باید د افغانانو په توګه که هغه موافق دي که مخالف دي په خپل منځ کې یوې هوکړې ته ورسیږو، له هغې وروسته بیا نو د هیڅ بهرني ځواک شتون په افغانستان کې نه پاتې کیږي او طبیعي ده چې هغوی به ځي. نو بنا زما تاکید دا ده چې که هغه وسلوال مخالفین دي، که د افغانستان حکومت دی، که د افغانستان سیاسي مشران دي، دوی باید سره کښېني او هر څومره زر چې کېدای شي، ځکه خپل پوستکه دی عربي او متل چې په خپل نوګریږي، کدا ستونزې موږ خپل حل نکونی، امریکایان را حلولای شي نه، ایرانیان نه، روسان نه، پاکستانیان.
مانه نه حکمت
به تر د څومره شي بیړه وشي په دې کې به خیری ده، د خیر کار دی. او د نیمه لحظې لپاره چې موږ د سولې په لور ګام ګدو یا د ټیکاو په طرف زو، فکر وکړي چې دلته په دې وطن کې د سونو افغانانو ژوند جوړول کی.
بله مانه نه سمون سپتا سو خبرون ته ناوخته را ورسېدی او تخنیکی همکارانو ویل چې په لار کې څه ستونزه وه. موضوع تاسو ته ابلاغ شوی دی چې په افغانستان کې ثبات او استقرار د غوړیدونکو چې زنګونه مخکې وهل پیغو کې یو هم د موضوع ته اشاره وکړه چې اداري فساد او ناامنۍ هم د دې باید شوی دی چې په افغانستان کې بے ثباتی راشي. که په دې برخه کې تاسو خپل نظر ورکړئ.
سعید زبیم سلامونه وایم او ډیره بخښنه غواړم چې نا وخت راغلم. ثبات خو کچیر مونږ تعریف او ثبات او استقرار د اصول نو روس سره زیات یو ډیر مهم بحث چې کچیر په افغانستان کې د اصول داروان هلې ځلې که په ثبات باندې منتج کیږي نو دا بزمنګ لوی ناکامي وي او مونږ نشو کولای چې بیا هغه ایدیال سول چې مونږ یې غو تعریفو هغه ته ورسیږو. خا اوس مهمه خبره دا ده چې اوریدونکو څو اوریدونکو نظرونه چې ما اوریدل اختیا هم نامنی او اداري فساد د خپل د جګړې محرک دی، په عین حال کې د بے ثباتۍ محرک ده. اداري فساد تر ټولو زیات مستقیم تړاو لري له جګړې نامنی او بے ثباتۍ سره. تمنګ په دې تیرې ونی ملسیزه کې وګورو داسې یو خبیثه کړی چې په افغانستان کې اوس موجود لري هغه کراو راواخلو، د غیر مسؤول وسلوال نه نیولې ده د حکومت دننه تر مفسدونو پورې دغه ټول په بر کې نیسي. یعنی دا یو خبیثه کړی ده چې دا یوازې جنگ موږ تر وسلوالو مخالفینو پورې نه سو محدودولی. نو دا یو ډیر مهم بحث ده چې موږ د سولې نه وروسته چې ثبات خواته ځو باید لومړی دغه خنډونه چې اساسي اداري فساد ده، ناکام حکومت ولیده، همدارنګ د حکومتي د سیاسي سنټرالایزیشن یا مرکزیت نشتون ده، دا ټول هغه څه چې د ثبات پر وړاندې خنډ ګرځي او حکومت باید د سول نو وروسته حکومت باید دې ته لومړیتوب ورکړي. اوس که چیرې مثلا دې شي ته نشو رسېدلی نو یو بانه دا ده او توجیه دا کېدی شي چې سید افغانستان په یو ګرمه جګړه کې ده او ټول د حکومت ټول منابع او امکانات په د جګړې په مهار باندې
اغدي. سمون صاحب محترم، تاسو وبخښئ، تاسو دا مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې تر سولې وروسته ټولنې ثبات ته رسېدی شي، لیکن په ورته وخت کې چې تاریخ ته وګورو، نورو هیوادو ته وګورو، په ځینو هیوادونو کې ګډوډي وي، مثلا سریلانکا مثال، په سریلانکا کې تامل پرانګانو جګړې کولې، لیکن مرکزی حکومت تدریجي ثبات مخته کېدو رسیدو تر څو چې تامل پرانګان هم لمنځه لاړل. فکر نه کوي چې همزمان له دې چې د سولې هلې ځلې روانې وي، باید افغانان په خپلو کې هم د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي؟
دقیقا سولې منګه زمونږ لپاره د سولې اکثر افغانانو لپاره سولې تعریف ده چې جګړه دی ودرېږي. د جګړې درېدل یو بحث، ثبات بل بحث. ثبات کله چې جګړه ختمیږي، اوربان اعلانېږي او وسلوالې ډلې مدغم کېږي، راځي په سیاسي بهیر کې او ځای کېږي، دلته بیا ډېر سیستماتیک او ډېر اوږدمهال پروګرام په کار ده، پلان په کار ده، تر څو هغه د کلونو راهیسې دښمنۍ او تربګنۍ چې د ولسونو ترمنځ موجودې دي دا له منځه یوړ سي او د پخلاینې یا ریکنسلیشن یا پروسه پیل سي. بیا ادغام چې څنګه د خلک په ټولنه کې تمدغم کېده او ډېر سیستماتیک او ډېر عقلاني پروسه واړي، نو د افغانستان د حکومتونو لپاره هغه پلان چې ولسمشر غني فکر کوم تیر کال د جنیوا کې وړاندې کړ، د سولې 15 کلن پلان، که چېرې موږ په داسې روډماپ باندې ځو نو دا یو څه ناڅه معقول بریښي. خو دې هم زیات یعنی د یو باس چې په دې تیر د سولې پروسه چې پیسې په دې یو کال کې په دې باندې هم په حاشیه کې باسونه سوي، یو مهم باس هم دا و چې له سولې وروسته د افغانستان او نړیوال ټولنې اړیکې باید څنګه ځکه دا یوازې افغانستان نشي کولای، دا پراخ منابع غواړي، پراخ نړیوال ملاتړ غواړي چې په افغانستان کې څنګه تر سولې وروسته ثبات ته د رسیدو لپاره نړیوال افغانستان حکومت سره مرسته وکړي. البته ډیر مرسته په د پراختیا یا د انکشاف په برخه کې چې موږ خلکو ته اشتغال ځای کارموندنه پیدا کړو، تر څو هغه پوتنشیل چې بیا موجود ده د جګړې لپاره هغه بیا نور بل څوک ته استفاده ونه کړي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره. دا د منطقې په سطح هم د باس وړ مسله ده. مثلا موږ پاکستان سره څنګه یو د اوږدمهاله موافقې ته رسیدای شو چې بیا د دوی خاوره زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا زموږ د ملي امنیت پر ضد استعمال نشي، ځکه چې د سردار داوود خان نظام نه کومه راوخل تر نه پاکستان خاوره تل زمونږ دی امنیت په زړه استعمال
شي. شمون سپ تشکر. مو موضوع بحث ما گفتین شما بعد از صلح استقرار و ثبات میای، خود درست است، من دا 40 سال صلح آورده نتونستیم، حال نمیشه که دا پولی تشبوسات صلح دیگه کارا را بکنن. کسایی که داوطلب میشن میان به رهبری، اینا وضعیت فعلی افغانستان رو میبینن که در جنگ غرق است، از او خاطر اینا داوطلب میشن میان میگن که ما همی افغانستان به سوی صلح و ثبات و از این قبیل مسائل میبریم. یعنی در کل کسایی که رهبری میکنن یه داره میکنن، منتها عملی نمیشه. منتها در دیگه ممالک هم مسائل که ما تعقیب میکنیم، آدم یک چیز میبینه که مثلا میگن که آل بسیار چیزا در دنیا تغییر کرده. مثلا صبح که از خواب میخیزه، اولین کاری که مردم جوان اطفال میکنه تلفن خود میپاله. بدون تلفن زندگی کرده نمیتن. اول میگفتن بدون اکسیژن مچمعه و نان و چای زندگی کرده، حالا میگن که بدون تلفن زندگی کرده نمیتونیم. اما در افغانستان هیچ چیز تغییر نمیکنه. اما مسائلی که هست یعنی 40 سال رهبری هم یک هزار نفر هستن به خلمه میره بری، همین 40 سال است که نمیازه در کنده میرن، هیچ یا تغییر نمیکنن، نه در سل اعتبار میکنن، نه در رای سل میفهمن، نه دیگر میفهمن. منتها چیزی که تغییر میکنه بلند منزلا، نه تنها در افغانستان بلند منزل شده میرن، بلکه در دیگر ممالک، حتی در ترکیه استانبول که میگه برین هر طرف افغان پر است، و اگر اونجا قراره که در ترکیه گفته میشه $1,000,000 که بتن اونجا پاسپورتش میگیرن. یعنی تغییرات میبینیم. حالا روشن فکرای ما، جوانای ما باید یک رای حل پیدا بکنن که در همه شرایط که حالا سال نمیاید چطور شوه که مسائل خوبتر و بهتر شوه، یک رای بیرون رفت پیدا شوه. شما منایسی کارشناس چی پیشنهاد میکنین، چی فکر کردین؟
بله نظر صاحب، یک مشکل اساسی است که در افغانستان ما خود ما اگه ما به خارجی ها را ملامت می سازیم، ولی دمی طول چند ماه که دمی پروسه صلح آغاز شد ما باید به گریبان خود سر کنیم، پایین کنیم، ببینیم که ما چقدر ملامت هستیم، ما چقدر فرصت ها را ضایع کردیم. نمیال فعلا هم اجماع بین سیاسیون و مفعلین صلح در داخل افغانستان وجود نداره. مثلا خود خود اگر در بساط حکومت هم بحث کنیم، رئیس جمهور یک چیز میگه، رئیس اجرایش دیگه چیز میگه. یک مشکل بسیار اساسی است. ما چند ماه پیش یک فرصت بسیار خوب بود دور ضایع کردیم. طالبان یک چیز میگفت، حکومت دیگه چیز میگفت. بالاخره در بین ازیا رئیس جمهوری امریکا یک توییت کرد و پروسه را چی کرد، مختل ساخت. آلی مربوط باید نمی را بپرسیم که راستی هم ما شعوری می خواهیم این پروسه را چی کنیم، محدود خارجی ها بسازیم، اما چیز با واگذار کنیم، یا غیر شعوری کار می کنیم. اگر غیر شعوری می کنیم باید متوجه شویم خود ما بیشینیم مشکل افغانستان چی نیست، مغلق نیست، طوری که چی میشه. فقط یک تصمیم با کار است و یک اتفاق با کار است و این فرصتی که نو مساعد شده، ما فکر میکنم اگر از همین فرصت استفاده شوید، فرصت ها باز آینده نخواهد داشتیم. دیگه مشکل همی است که باید ما جمعه را چی کنیم، دبین خود بسازیم، بعد از او بریم طرف صلح. و یک مسئله اساسی است که امی صلح ایجاد افغانستان باید به این معنی تعبیر شود که جنگ شو خاتمه بیابه، آتش بس شود. او چیزی که ما تصور میکنیم مثلا بعد از صلح که ما شاید به سوی دبی امارات برسیم، سنگاپور برسیم، یا مالزی برسیم، این چیز تصور، این توقعات بسیار چی است، غیر عملی است. ما نمیتونیم که حتی در دو دهه یا 20 سال 15 سال هم به این حد برسیم، ولی اساسی ترین ضرورت جامعه ما عالی است که خونریزی ساز شوه. شما ببینین هر سال اگر می ارقام ببینیم از طرف یوناما که پخش میشه، هر سال 20,000 19,000 18,000
خب همین سموس بیگپار خب میفهمیم، از همون خاطر برنامه جور میکنیم که چطور شوه که یک راه حل پیدا شوه. باشتن که محترم آقای حکمت همی سوال راجع بکنیم، یکی از حکمت سبیه که از مسائلی است که در 40 سال گذشته برای افغانستان هیچ یک نقشه رای درست کرده نتونست، یکم برالاوی از یک درست کرده نتونست، در بین خودم جور نمیان، یعنی وقت مردم هم زایا میسازن. شما چی رای حل در نظر دارین؟ یعنی اتر مثلا واده و اید و انتقاد نی، در عمل چی باید شد؟ مثلا شما چی پیشنهاد میکنین که مثلا بگوین در قدم اولتر باید شد و در قدم دومتر باید شد و نیست و ایره کی کنه ای کارا را؟
ز مشخص ویلای شم چې لمړی باید مونږ د افغانستان ملی ګټې زمونږ لپاره په هر ملی بحث کې سری کرخي وسی. یو دویمه دا د زمونږ سیاسيون تابع ده چې سیاسي وابستګیانې به لري د یو طرف او بل طرف سره، دوی باید هغه د سولې په بحث کې شاته کی. دریمه دا چې ابتکار د عمل د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او دا په دې شکل باندې تمثیل کی چې هر سیاسي رهبر یا هر قوم پاری که خپل ځان وګوري، یعنی لاقل د سولې بحث موږ لا فرد محوري یا لا انحصار وباسو. ولی په ډیر تعصب سره چې تر اوسه موږ دغه ملي بحثونه کوشش کوو چې سیاست پیو کو کورنۍ سیاست کوشش کوو چې د ځان په ګټه راوڅرخو، یو له بل ډاریږو، باید یو په بل باندې په دغه ملي مواردو کې اعتماد وکړو. او د اعتماد سازۍ لپاره خداده چې زموږ سیاسيون کې ډیر ښه فرصت داو چې سموده مخ کې د سولې مشورتي بورډ ایجاد شو، او په دې بورډ کې تقریبا د افغانستان ټول خلکو، ټول قومونو، ټول ګوندونو خپل ځان لیده. ولی په ډیر تعصب سره چې هغه له دوو یا دریو جلسو وروسته و پاشل شو، نو بنا اوس د بیجینګ کومه ناسته چې ده، دا د تیرو پخوانیو ناستو پرتله یو څه ځانګړتیاوې لري. او دا په دې معنا چې یو چین یا هغه هیواد دی چې په سیمه کې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه ده کړې. دویم چین سیمه ایز اقتصادي او سیاسي قدرت دی. دریم چین په ځانګړي توګه په پاکستان باندې ډیر زیات اغیز لري. او څلورمه دا ده چې د چین رول په افغانستان کې مغرضانه نه تعریف کیږي، یعنی خلک ورته خوشبین دي او تمه لري چې دا به مثبته نتیجه ورکړي. ولی په ډیر تعصب سره چې موږ د یو ولس په توګه چین ته چې کوم دوستان ځي، تر اوسه نه پوهیږو چې دا څوک دي او لکه مګرو یا د کوم فکر.
مننه حکمت صاحب. بله مننه حکمت صاحب.
که چلته خبرو د پاره وړاندې کوي، اجازه راکړئ دا پوره کوم. هغه پکیج معلوم نه ده چې کوم پکیج دی. درې مداد چې کله چې زمونږ له کوره په یو اختلافي نظر بهر ته یو پلاوی زی تاسو فکر کوئ چې زموږ مخالفین به په دوی د برلاسي روحیت څومره پیاوړي کوي؟ نو کومک د یو ولس پتوګه د یو ملت پتوګه په دغه ملي بحثونو کې اشتراک کوو، زه باوري يم چې موږ به ګټون کیو. ولې کومک لا جلا جلا درسونو په دغه بحثونو کې ګډون کو
مننه حکمت
د وطن ته خیر ورسو بلکې تا
مننه. البته کوم راپورونه چې موږ لرو د چین خبري چې ووم ځندې دي او احتمالا شاید د انتخاباتو تر نتیجې ورسته دا خبري وشي، هغه د سولې خبري نه دي، د سولې بحث دی چې د سولې په باره کې یو بحث وشي.
شي پر څه یو چې دیگر هم به خاطر بیلانس
ګوتی خو د اقل اعتماد سازی کولای شي.
بله یو بحث دی.
مسله چین هم آدم دیگر مسائل هم از نظر بگذرنه، برازی که چین مداخله نمیکنه، بیخی قرط میکنه. مثلا ترکستان شرقی ده گرفته که یک نفر صدای خود کشته نمیتونه، او پشت از پا نمیگرده، نه حقوق بشر و نه جامعه جهانی و نه
دیغوران و تبتیان و او بل افغانان همیشه پا پاکستان انتقاد که چه افغانستان که مداخله که تر طول و نجده دوست پاکستان ده. یعنی دستم نده چه استاس خبر نظر
بله بله از او خاطر این موضوعات هم در نظر بگی یک طرفه نشه، بله. خاطر از این که بسیار زیاد هم معاشق نشن یک دوال کدام کپ دیگه نشه.
رابشو دی افغان بیسیم شرکت لاری یوش می راوریدون که استمیسون راسته ولی دی پروگرام پا ارتباط دوی جنو موضوعاتو ته اشاره کرده چې ثبات او استقرار سره په افغانستان کې شایم راسته وکی. نقیب الله حسنزای لکندهار علی که پخوانوی چارواکو په دوبوی که تعمیرونه جوړ کړی دی، نو دی ته اشاره کوي چې عدالت نشته، که عدالت وای ثبات براغلی وای. محمد قاسم ځواک له هلمند علی که بیکاری د بی‌ثباتی باعث کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګر علی که ثبات هغه وخت راتلی شي چې افغانان متحد شي او دشمن ته متحد شي. وطن دوست لیکلی دی ترسو چې بهرنیان و نوزی ثبات نرازی. البته د بهرنیانو موضوع مخکې بحث پی وشو. او امیر خان ایوبی له هلمند لیکلی دی د واسطو مخه باید ونیول شي. سمون صاحب کدغه شان تاسو یادشت کړی لطفاً په دې برخو کې لنډ نظر ورکړئ. زه به تکرار کوم، البته او بخشه دل پاره چې زر می ولوستل، عدالت، بیعدالتی، بیکاری، دشمن ته اتحاد او واسطه.
صحیح، دقیقا دغه عوامل دی، هغه فکتورونه دي چې په یو ټولنه کې د بې ثباتۍ عوامدارنګه د نامنۍ محرک ګڼل کیږي. عدالت رښتیا هم کو ګورو په افغانستان کې په وجه احسن نه دی تامین سوی، خصوصا عدلي او قضایي بنسټونه کو ګورو. خپل ولسمشر هم بار بار په دې باندې خپل اعتراف یې کړی ده چې په دوو سکتورونو امنیت او قضایي او عدلي ارګانونو کې اصلاحات کېدی چې د افغانستان د ثبات سره مرسته وکړي. دا په دې معنی چې اکثره خلکو ګوري چې د اوس په افغانستان کې که کومه حقوقي او نور شخړې رامنځته کیږي، نو دوی په اسانه زړه نه کوي چې دا رسمي کې او د رسمي مراجعو له لارې حل فصل کی، بلکې غواړي چې دغه د جرګو سیستم یا همدارنګه په هغه سیمو کې چې هلته دولت حاکمیت نشته، هلته وسلوالو مخالفینو ته دا قضیې راجع کیږي. په هغوی باندې اعتماد لري، ولې په حکومتي بنسټونو یې نه لري. دا د بې عدالتۍ یو ډېر غټ هغه د عامل ده. بل بیکاري ده. بیکاري طبعا د معلومه خبره ده، اوس مثلا د جګړې په صفوفو کې که وګورې که هم حکومت
که باز ما میکمه که بله ما خواستم یکم که مداخله کنم. اول یادمانه را آقای شیبر که در قسمت دوم همه اعزام کارگران به شکل رسمی به خارج از کشور روی ازی صحبت میکنیم، تا جایی که با ما وعده گذاشتن آقای بلخی در برنامه از طریق تلفن اشتراک خواهد کردن
و وزارت کار
بله و سبب ازی برنامه میست که از تلویزیون های ترکیه خبرها را دیدیم که وزیرای مربوطهشان در برنامه اشتراک کردن، گفتن که ما 150,000 چوپان می خواهیم به شکل رسمی از افغانستان بگیریم و مسوده یک قانون می خواهند به پارلمان همون کشور ارائه بکنن که او مثل ما و شما واری تو نیست که هر کس یک فرمان بکشه، او باید از پارلمان اجازه بگیره و از پارلمان رایگیری میشه، بعد از او اگر گفته اوکی بعد از او شروع میکنن. یعنی رقم ما نیست. از او خود در افغانستان ادارات مختلف و هم فونکسیونای خود صحیح عملی نمیکنه. مثلا بگیم پارلمان مچن در کدام جار جنجال است، میگه نصف از این غیر حاضر از بیخی از این قبیل مسائل مونتا
ایو دل حاضر شوی و نظر سب البته ادش پیل خواه.
بله سمون سب ما تو یک سوال در فکر ما گشتی و ایست که در یک راه حل ایست که چطور میشه که امی رهبران را تحت فشار مردمی یعنی کتله بزرگ مردمی قرار داد. او هم یکی از ابزارهایی که خوشبختانه در این وقتا بسیار فعال است او مسئله سوسیال میدیا که میگه نیست. متاسفانه در سوسیال میدیا یک فیلم پانیپت برامد کلشان یکی دیگر دوزه در رئیستن. او برادر تو پانیپت چی میکنی؟ تو بیا جور که مسئله افغانستان یا اگر در بین خود مسائل مثبت ارائه بکنن، مسئله بیرق ارائه بکنن، مسئله وحدت ملی ارائه بکنن، مسئله که چطور از این خونریزی نجات یار رایلش اگر سوسیال میدیا هر روز یار بگویه، نه ای که از خاطر تاریخ حالا یکی دیگر دو دشنا میتن به یکی دیگر بیخی دل آدم از این سوسیال میدیا.
ادی پانیپت فیلم ترس پوری خلقو ندلی دلی او اغا یو کارکون که لامریکا جخ سر مرکه در لوده افغان و اغا ویلی سی دست خاص شایم پکی نشته چه خلق دیر استخصاتی چه خوز فیلم تولار نشتو
چه نظر تجارتی خیر آله سمون سیب ما هم گفتیم ایوه آله از این که این نفر آره ما تحت فشار قرار بدیم برای از اینکه از یه نجات هم پیدا کردن مشکل است، برای از اینکه دیگه قوای خارجی هم یک بهانه است، قوای خارجی هم اگر بره آل دب یک خونریزی داخلی نشه از او خاطر او هم یک رای حل نیست فعلا. از او قسمون سه چطور میشه که تحت فشار بله بفرمایید
آلی ملت هم گنگس است که مثلا پیشکی بره از برنامه کی حمایت کنه. ما خودیم هم من حیث من یک فعال که جریانات از نزدیک تعقیب میکنم، من این فهم که کدام یکیش خوب برنامه خوب داره، یکیش میره یک گله جور میکنه میره مسکو میره اوجه نشست برگزار میکنه، یکیش میره چین مثلا، یکیش میره دوها، یکیش میگه که ما یک قشرایت رو پیشم
همون سه بتر منظور متر بود که نقطه خاصی است که مثلا نفرای رقم شما جوانا چطور از طریق سوسیال میدیا و دیگر مسائل ملی را تر بکنن که تا یا هوشیار شوند.
صحیح. در صورتی که یک برنامه بسیار معقول منسجم و همشمول چی نشه، تهیه نشه و به ملت ارائه نشه، دیگه ملت هم نمیتونه که از همی چی برنامه که اصلا کسی چی کده پیش بینی کده میتونه که ای به صلح انجام خواهد شد یعنی حمایت کنه. مهم است اول مهمتر از همه ای است که امی به نام اجماع سیاسی که ما یک چیز میگیم، امو اجماع سیاسی که مثلا از کرزای گرفته تا استاد سیف تا رئیس جمهور همه این بزرگای که در می پروسه فعال است باید همه سر یک میز بشینه و امو یک موقف واحده که با اساس منافع ملی افغانستان چی شده و استوار باشه و نموره چی کنه و برن امرای مخالفین چی کنه صحبت کنه. ولی اگر حالی که چیزی چی است سرگردومی است و پراگندگی از امی پروسس و لگمی تو ادامه داشته باشه اینمی فرصت ما از دست خواهیم داد. ولی مهمتر از این که جوانا باید چشو ابتکار در دست بگیره بیان خودشان امی بحث یک امی گروپ فشار بحث یک جریان فشار امی چرا سیاسون مخاطب کنه این امی را چی کنه با اتحاد و اتفاق تشویق کنه که امی پروسه را هر چی زودتر چی کنه عملی بسازه
سامون سب
یک نتیجه ملموس برسه.
سامون سب در نظر سب سمخ که پشتانه وقت فکر کنم در مهم موضوع ده مثلا پو فیسبوکی افغانان پو زیده دیسی یو پیشنهادو که پو انفرادی شکل همه هر افغان مسئول ده افغانستان ده سبات لپاره پو تیره بیاغ کسانو چه اوسته تعلیم و درس هم ویاله ده تعلیم کرده مثلا پو طولنیز و رسانوی که دوی وړاندیز څنګه ګرځي یو په بل انتقاد کوي مثلا کڅوک د اجرایی ریاست طرفداري هغه په ارګ انتقاد کوي کڅوک د ارګ طرفداري هغه په اجرایی ریاست انتقاد کوي کڅوک یو څه د طالبانو ذهنیت لري هغه بیا په حکومت انتقاد کوي یعنی انتقادونه یو ټولنه ثبات نه شي بیولای عملی کار او سم نظرونه خلق هغه ته بیولای شي دا اوس تاسو خبرې کول نظر سره په غوښ کراته ویل مثلا د هلمند د سولې حرکت ته دوی اشاره وکړه مثلا په هلمند کې اوسه ځوانان راپورته شول په حقیقت کې په افغانستان کې یو تحریک را منځته کړ لیکن دغه رقم نور ځوانانو دا کارونه کو آیا فرضاً تاسو خپل د یو ځوان سیاسي فعال په صفت باندې ل خپل فیسبوکي ملګرو سره د افغانستان د ثبات لپاره څه کړی دي چې یو څه وشي؟
بلکل یو مسئله داده چې په افغانستان کې دا متاسفانه او تریخ حقیقت داده چې دا څورتوی دا تقليدي فکر ډیر زیات مروج ده یو تقليدي فکر بل شخص دا شخصیت محوري کچایو څه خبره وکړوي دا دقیق پروپټو سرګو منل کیږي ځوان به خف فکر بلري انرژي بلري لوس زکړې به کړي ولی هغه مستقل نظر نسی ورکول دا غټ مشکل ده کوم چیرې دا حد وقایع او دا پیخي په بی طرفانه ډول په منطقي ډول تحلیل کو نو مونږ کولای شو دا سیاست ته ورسیږو. لکه تاسو چې یادونه وکړه فیسبوک سوشل ټویټر او نور د سوشل میډیا نور ډولونه نن ورځ د اذهانو همدارنګ د فشار خې وسیلې دي. نو له دې لارې کېدای شي چې مونږ دغه سیب چې هغه سولې اساسي اړتیا دغه ته ورسیږو همدارنګ هغه بیلابیل خارق قوتونه چې د کاغذ حکومت په ساحه دي کله حکومت نه بهر دي دا هم متفق او متحد کو. دا نو وخت غواړي په کچیر مونږ د داسې هغه کو چې مونږ په بل ټولنه کې ژوند کوو هغه څه فکر کوو نو فکر کوم د دې شي ته په لاندې وخت کې نه شو رسیدلی. اوس چې دا د ټولنې وضعیت مو هم داسې ده او دا وخت غواړي چې مونږ څنګه کولای شو سوشل میډیا چې هغه تم او توقع کیږي لکه نور نړۍ کې چې خلک ترې استفاده کوي هغه څه مونږ استفاده وکړو.
مننه. خب حکمت سه محترم آل آستاسته یک هفتش تقیی دیگه وقت داریم بعد از او وقصان دوم برنامه شروع میشه بعد از خبرها. از او خاطر شما من به شما یک سوال دیگه هم دارم ایست که یک وقت یعنی ده 15 سال پیش خود دکتر صاحب عبدالله به استودیو ما تشریف می آورد حتی به سوی اجرایه کد از طریق تلفون بکت ما صحبت می کرد. وزیر صاحب هم که بود در استودیو تشریف می آورد. منتها از روزی که یک چیزایی برآمد به نام سخنگو و دیگه و دیگه یا خودشان بیخی قطعش در از مطبوعات دیگه. اینا فکر کنین که وقتی که یک رهبر مثل آقای دکتر صاحب عبدالله و دیگرام حتی آقای اشرف غنی که وزیر مالیه بود در استودیو تشریف آورده بود و کل نفرای رقمی که در افغانستان مردم به اونا یک کمک امیدوار و کمر همت بسته بودن یا حتی خودشان احسانی مطبوعات بیخی حذف شدن از دست امی سخنگویا و دیگه و دیگه دیگه گپا. حالا یک رهبر باید همیشه مستقیم من با مردم خود باید باشه که هر روز گپا رو بگه که مردم روشن و روشنتر شوه. همیشه کاپی از یا غلط می باشه برای ازی که من نمی فهم چرا سب ایوازی که رهبرها به طرف مردم می شیدن و برن یا یک ذره فاصله رفتن بمو به اندازه اپارتمان هایشان سی بلند منزلا فاصله شان هم زیاد شد. من چون یک ذره شدید چطورشت محترم آقای پاینده محمد حکمت نظر شما چیست که رهبرها باید زیادتر با مردم در تماس مستقیم باشن؟
زه دقیقا ستاسو سره موافقم ولی په دې بحث نه کوم چې کوم رهبر په مطبوعاتو کې ډیر حضور لري او کم رهبری نلری یا څوک دې چې ډیر مردم پالنه کوي.
خو یک مثال بده یعنی عمومي میږي. بله بله
دا 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 به پریدو د افغانستان خلکو ته تاریخ ته چې قضاوت وکي. ولی یو ستونزه چې مونږ د بیسه د بیسواتۍ لامل دی هغه دا چې په افغانستان کې واحد سیاسي ملي زعامت نشتون دی. آی کاش چې مونږ په افغانستان کې واحد ملي سیاسي زعامت درلودلی او هغه الګو د عمل وي د افغانانو لپاره که هغه په قدرت کې وي که په قدرت کې نه وي مونږ یې تقلید کولی او په هغه پسې روان وي. په ډېر تعصب سره چې دا تشه لا تر اوسه نه ډکه شوي یعنی هغسې رهبر چې زمونږ د درد دوا اوسي په افغانستان کې نه دی پیدا شوی. طبیعي ده چې موجوده رهبرانو کې به ستونزې وي ولی زموږ هیله دا ده چې موږ دغه تشه ډکه کړو. وزیر والی ولسوال قومي مشر روحانیین علما هغه خویندې چې فعال دي هغه ځوانان چې سمون صاحب ورته اشاره وکړه فعال دي دوی کېدای شي د کلي په سطحه د ولسوالۍ په سطحه د ولایت په سطحه الګو اوسي. یعنی که زه پوښتنه وکړم چې تاسې یو وزیر ماته وښایي د افغانستان په کابینه کې چې هغه د الګو د عمل وي چې افغانان وایي چې واقعا دا رښتیا هم خادم یا صادق وزیر دی یا یو ولسوال یا له اقل که ډېر بدې ښکاره نه شم راته ووایي یو افغان چې هغه په ټوله معنا خپلو ملي ګټو ته ژمن دی. یعنې داسې خلک به مونږ ډېر کم پیدا کړو مثالونه به ډېر کم وي. نو بنا دلته اصلا هغه د ملي ایجنډا یا هغه د ملي روحیې یا د ملي ګټو چې په نوره دنیا کې تعریف کیږي او خلک یې لري ولسونه او ملتونه لري په افغانستان کې ګونګ دي ورک دي. نو کله چې مونږه ملي ایجنډا ملي ګټې ملي روحیه یو د بل زغم یو د بل منل واقعي لیډرشپ دا پیدا نو کو په افغانستان کې ډېر مشکلې چې سبات ته ورسیږو او غم داش سبات چې هغه دایمي سبات.
بله مننه حکمت صاحب. حکمت صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې موږ باید یو سم رهبر ولرو لیکن سمون صاحب په پرمختللو ټولنو کې اوس شرایط بدل شوي دي. مثلا په اروپایي هیوادونو کې خلک په رهبر پسې نه ګرځي ټولنې جوړوي، ټولنې سره لاس یو کوي، او هغوی بیا واړه واړه مشران ټاکي، او هغوی بیا ټول نظام اداره کوي. فکر نه کوي چې یو عمومي حرکت شاید ډیر موثر وي؟
اروپا غوندې هیوادونو کې خوالته اصلا بحران نشته ده، هلته وضعیت نورمال ده، ثبات شته. رهبر خود بحراني حالاتو زیږندوي، لکه افغانستان کې چې ده ار یو د یو رهبر په توګه رامخته شوی چې زه طرحه لرم، د نجات طرحه لرم، یا د روان وضعیت نه خلاصون لپاره طرحه لرم، نو یوه ډله ورپسې شي تر یو وخته پورې چې ناکام شي، بیا وروسته پاتې شي. همدارنګه ورځ په ورځ نوي رهبران زیږي، نو دا د دغسې ټولنو هغه د رهبري په هغسې ټولنو کې چې هلته سیاسي انسجام، هلته مدني ټولنې فعالې وي، سیاسي انسجام وجود ولري، بنسټونه، ملي بنسټونه تر ټولو قوي بنسټونه، ولس پې باور ولري، نو هلته بیا زه فکر کوم شرایط بدل دي. په افغانستان کې اوس هغه څوک چې مونږه رهبر ګڼو هغوی ته دولس تمه ده، هغوی متاسفانه بیا داسې دي چې خپل ملي رسالت او دین نه ادا کوي، یا دا چې نیشي کول لوسې پوره نه، یا دا چې نفسن که سپینه خبره کو نفسن خاین روزي، هغه څه چې د ملت سره واده کړی بیا چې کله د عمل ډګر ته راشي هغه برعکس ثابت شي. نو دا یو ډیر غټه بېاعتمادي د ولس او رهبر ترمنځ په افغانستان کې وجود لري، او هغه کسان چې یو وخت کې اکټم کوو د ملي رهبرانو او د هغه شخصیتونو، بیا بیا داسې وخت راغی چې دوی د خپل شخصي منافعو په لټه کې وو، د خپل د همغه په قدرت کې د پاتې کېدو یا همدارنګه د نورو علایقو د پاللو په لټه کې وو. نو اوس دغسې یو خلا موجوده ده واقعا، زه خو وینم کېدای شي ځینو خلکو ته ځینې شخصیتونه رهبر حیثیت ولري، یعنی دوی په حساب وکړی شي چې دا وطن او دا ملت له بحران ایستلی شي، خو زه څوک نه وینم. دغه خبره ده چې څنګه کولی شو مونږ یو محوریت رامنځته کړو. دا محوریت ډیر مهم ده، که اوس رامنځته کیږي او که وروسته رامنځته کیږي، دې لپاره موږ ډیر اشد اړتیا ضرورت